آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شفیع سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. اوس په مخ کې د خبرونو لنډیسته.
350,000 تنه مهاجرین سږ کال تر اوسه اروپا ته رسیدلي دي. د چین سوکا اقتصادي ودی بیا اندېښنې راپیدا کړې دي، او اوباما د نړۍ څخه غوښتي دي چې د چاپیریال د بدلون په مقابل کې مبارزه وکړي.
نن چهارشنبه ده، د 1400 نوي کال د سمبولیه د میاشتې 18 ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 2 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په هکله خبرونه، رپورټونه او صحیح مطالب اوریدلی سئ. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د مهاجرینو نړیوال سازمان پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې څه د پاسه 350,000 مهاجرینو سږ کال د مدیترانې د سمندرګي خطرناک سفرونه کړي دي. هغوی د منځني ختیځ او افریقا د خواري او جګړو ځپلو هیوادونو څخه راوتلي دي او کوشش کوي د ښه ژوند دپاره اروپا ته ځانونه ورسوي. دغه بین الحکومتي سازمان وویل چې په هغوی کې څه د پاسه 240,000 یونان ته او نور 140,000 تنه ایټالیا ته رسیدلي دي. برسیره په دې کم شمېر هسپانیې او مالټا ته هم ځانونه رسولي دي. تقریبا 2,600 تنه په اوبو کې غرق سوي دي. دغه روسي ارقام په داسې حال کې خپاره سوي دي چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د مهاجرینو تر ټولو د سخت بحران سره مخامخ ده. د چین د اقتصادي ودې په اړه اندېښنې د هغه مایوسونکي رپورټ په خپرېدو سره زیاتې سوي دي چې پکې ویل سوي دي چې د هغه هیواد د صنایع ستر شاخص پرون د سې شنبې په ورځ په نړۍ کې د اسهامو د بیا راټیټېدو سبب سوی دی. په لندن او نیویارک کې د اسهامو قیمتونه 3% راولویدل، په داسې حال کې چې په پاریس او جرمني کې دغه ټیټوالی 2.4% و. په شانګهای کې پرون د ورځې په سر کې قیمتونه ډیر زیات ټیټ وو، خو وروسته د بازار د تړل کېدو په وخت کې یو څه ښه شول او ټیټوالی 1% ته ورسید. او شینایي چارواکو په دې باندې ټینګار وکړ چې حالات تر کنټرول لاندې دي، خو د بیجنګ د پوهنتون د اقتصاد استاد هوشینګ داو داسې وویل: که په چین کې پالیسي جوړونکي هر څومره لوی او قوي دولتي تجارتي مؤسسې جوړ کړي، دغه دولتي مؤسسې به بیا هم خپل بشپړ نقش و نه لوبولی سي. د شمالي منجمد خوځ د سمندر د یخو او کنګلونو ویل کېدو نه یوازې د نړۍ د تودوخې زیاتېدو، امنیت او انرژي ته د امریکا د متحده ایالاتو پاملرنه زیاته کړې ده، بلکې د کښتیو د چلولو، د قانون د رایستلو او د کب نیولو د چارو په اړه هم د دې هیواد اندېښنې زیاتې سوي دي. د دغې سیمې د دې چارو د حفاظت او ساتنې په اړه لا نړیوال مقررات او قوانین نه دي تاسیس سوي، مګر هغو ته به په راتلونکو میاشتو کې زیاته پاملرنه وسي. جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د کانګرس څخه غوښتي دي چې د یخ ماتولو د نوو لویو کښتیو د جوړولو د منظورېدو فیصله دې چټکه کړي چې هغه د 2022 کال پر ځای په 2020 کال کې بشپړ سي. ښاغلی اوباما الاسکا ته چې د متحده ایالاتو ډېر ګوښه ایالت په درې ورځني سفر تللی دی، هغه د دې سفر څخه په استفادې سره د نړیوالو پام دې ته اړولی دی چې یو وخت به د نړۍ د تودوخې د درجې په زیاتېدو سره بشپړ ملکونه او لوی ساحلي ښارونه تر اوبو لاندې وي. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکه له منځه وړل شوې ده. نور تفصیل به د روشان نوزی څخه واورو.
په خبر پاڼه کې چې لار نه خبره سوې ده، ویل سوي دي چې پاکستان د صدر اعظم د سلاکار څرګندونه چې کوندي د پاکستان په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکه له منځه تللې ده، د پاکستاني مقاماتو د ویل سیزي مخ کې د داو تکرار دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغانستان کافي مدارک لري چې شي لقانی د شبکې په شمول تروریستي ډلې په پاکستان کې فعالیت کوي او د افغانستان حکومت دغه مدارک پاکستان ته سپارلی دي چې دغه ډلو په خلاف اقدامات وکړي. خبر پانه زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان تر ټولو لوی اختلاف د قانی د شبکې په سر دی. د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار ښاغلی عزیز ویله چې په پاکستان کې د قانی د ډلې بنسټ له منځه تللی دی، خو دغه ډله بیا دغه په وینا په افغانستان کې قوي ده. هغه ویل چې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې ویل کیږي د قانی شبکه مرکزونه لري، د پاکستان د پوځ عملیات کامیاب وو. د حقیقي نتایجو په حساب ښکاره ده چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې نتایج ډېر مثبت دي او عملیات دا د نږدې دی پای ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د تروریزم په خلاف د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده.
او دا هم نور خبرونه، د یوکران د ملي ګارد دوه نور صاحب منصبان هم د هغو زخمونو له لاسه مړه شوي دي چې د دوشنبې په ورځ په یوکران کې د سختو مظاهرو په وخت د لاسي بم په چاودنه کې زخمي شوي وو، او په دې سره د دې پیښې د مړو شمېر درو تنو ته رسېدلی دي. چارواکو د دغو دوو تنو مرګ پرون یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې نېشنلستانو د یوکراین د پارلمان د ودانۍ مخې ته د امنیتي قواو سره شخړې وکړې. نېشنلستانو د اساسي قانون په تعدیلاتو باندې چې د حکومت له خوا یې پیشنهاد شوی اعتراضونه کول. دا تعدیلات د ختیځ یوکراین د ځینو برخو د پاره چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په کنټرول کې دي زیاته خودمختاري غواړي. دغو تعدیلاتو ته پرون د سه شنبې په ورځ پارلمان لومړنۍ منظوري هم ورکړې ده. او د چین په حکومتي خبري رسنوي کې ویل شوي دي چې د دې هیواد په ختیځ کې په یوه کیمیاوي فابریکه کې چاودنه شوې، لږ تر لږه یو کس یې وژلی دی. دا د کیمیاوي موادو په زیرمتونونو کې د مرګانیو پیښو په لړ کې وروستۍ پیښه ده چې د نامحفوظو مقرراتو په اړه سوالونه راپیدا کړي دي. د چین د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې د دوشنبې په ورځ ښودل شوي دي چې د ختیځ د شانګډونګ د ولایت د دانجینګ په صنعتي سیمه کې د یوې فابریکې څخه د اور یوه لویه لمبه راپورته شوې. په یو خبري ویبپاڼه کې چې د محلي حکومت لخوا خپریږي راپورټ ورکړل شوی دی چې دا چاودنه د شاندونګ بن یوان په کیمیاوي فابریکه کې شوې ده او اور 15 ساعته وروسته وژل شوی دی. خبرونه ختم شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا شخ آشنا رادیو سوا وریدل. اوس په مکریز مور د خبرونه رپورته په بنکا کې په یو معبد کې د یو بم د چاودنې د پیښې په ارتباط یو مشکوک تن زندانی شوی دی او په دغه پیښه کې شل تنه وژل شوي وه چې اکثره یې آسیایي سیلانیان وه. د امریکا شخ خبریال سټیفن هیرمن په دې باره کې له بنکا څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د ملي پولیسو ډګر جنرال پراوت تورن اسری خبریالانو ته وویل هغه کس چې پرون د سه شنبې په ورځ ونیول شو د هغې ډلې مهم غړی دی چې د بمي چاودنو مسؤوله ده. د پولیسو ناطقه دا تایید نه کړه چې دا هغه 15 کلن کس دی چې د چین پاسپورت ورسره و، د چین په سینکیانګ کې زیږیدلی چې په باره کې ډېر تبلیغات شوي او د کمبودیا په سرحد کې نیول شوی دی. د پوزي تلویزیون نتاق دوهم بریدمن پاریا نترا ویچین انویل احتمال لري چې دغه مشکوک کس هغه څوک وي چې زیړ کمیسې په تنو په تلویزیون کې عکس په داسې وخت کې لیدل شوی دی چې د چاودنې نه لږ د مخې د ایروان په معبد کې یوه کڅوړه پرېښودله. پاریا وای
The suspect has since been turned into the police for further investigation. We would like to reiterate that there are a procedure in place and
د هغه وخت نه را پدې خو دغه مشکوک کس پولیسو ته تحقیقات لپاره سپارل شوې ده. مونږ غواړو چې په دې خبره ټینګار وکړو چې تحقیقات روان دي او هغه کسانو ته ضرور ده چې په خپل کار کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي، ځکه نو مونږ د عوامو پوها او زغم او غواړو. چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ د یو ترکی عکس خپور کړی دی او د دوه نورو کسانو عکسونه هم ایستلی دي چې غیر قانوني چاودیدونکي مواد ورسره او د هغوی د نیولو پسې لټون هم روان دی. د تیرې شنبې د ورځې نه را په دې خوا چې په دوه اپارتمانونو چاپه واچوله شوله، یو اتشکلن خارجي ونیول شو او چارواکي وایي بېلابېل چاودېدونکي مواد او د بم جوړونې اجزاوې ورنه لاسته راغلي دي او د ترکیې جعلي پاسپورټونه هم ورسره وو. داسې اوازې دي چې تالین د جولای په میاشت کې څه باندې سل یې غوریان ان په چین باندې سپارلي وو، نو کیدای شي چې دغه حمله د دغو کسانو د لیږلو په ځواب کې وي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته چې د خوست څخه رالېږلې دي او وایي چې د خوست صحي کارکوونکي وایي چې په خپل وخت روغتیایي مرکزونو ته د پولیو د شکمنو پیښو د خبر نه ورکولو اندېښنې پیدا شوي دي، مګر خلک وایي دوی پراخ عامه پوهاوي ته اړتیا لري.
محمد حکیم د خوست مرکز اوسیدونکی دی. د هغه د دوه کلنې ماشومې خور دواړه پښې نږدې میاشت مخکې له حرکت لوېدلې وې، خو وایي چې اوس یوه پښه یو څه ښه شوې او هغه بله لا هم فلج ده. محمد حکیم دغه ماشومه خور د خوست د کتلوي معافیت مرکز ته راوړې وه. هغه امریکا غږ ته وویل چې ډاکټرانو د فلج د ناروغۍ مخکې ورته ویلي وو، خو زیاتوي چې دوی په خپله په دې برخه کې غفلت کړی.
درې ورځې تبه وه، څلورم ورځې پښو کار پرېښودو، بیا مې زیارته ته ویوړه، زیارته نه بعد مې چې بېرته راوړله خو ورځې پرېدې وو، هغه نه بعد ډاکټر سې وکتله فالج وو، بیا مې بیا زیارتو ته یوړله، دوایي مې نه ورته واخیستله، هغه نه چې راغللو بیا د واکسین والو وکتله، هغه وویل چې موږ به ټیسټونه اسلام آباد ته ولېږو.
محمد حکیم وایي چې د خپل کور ماشومانې د واکسین لپاره کوم روغتیایي مرکز ته نه دي وړي، مګر زیاتوي چې د پولیو کمپاینونو پر مهال یې خپلو ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړی دی.
نورو خلکو ته دا ویل غواړو کلینیک سره رابطه ساتئ، واکسین په ټیم ورکوئ، که خوب نه ویده یې راجیګوئ، مریض یې ورته راوړئ، واکسین ډیر پایدمند ده.
تر اوسه په یاده ماشومه کې د پولیو د وایروس د تثبیت په اړه راپور نه دی راغلی، خو د خوست د کتلوي معافیت عامر ډاکټر زاهدالله وایي هر سیمه چې مثبته پیښه ولري د نورو سلګونو ماشومانو لپاره د خطر زنګ بلل کیږي.
دا مرض سری دی، نور ماشومان نیسي، ټوله جمعیه په دې ککړیږي، البته د 15 کلنې نه لوندې ماشومان چې بیا په دې سره موږ خپل هدف ته نه رسیږو، کیستونه ډیریږي. د دې لپاره چې پیښه نه خبر نه وو په منطقه کې تیت شي، کمپاینونه چې د جرو کول کمپاینونه دي په منطقه کې باید موږ ترسره کړو، هغه وروسته کیږي.
مګر د دې ولایت یو اوسیدونکي حضرت ولی امریکا غږ ته وویل په ډیرو مواردو کې د ګوزن د شکمنې پیښې پر مهال د ماشوم کورنۍ داسې فکر کوي چې کومه عادي ناروغي لري. هغه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي د کمپاینونو غوښتنه کوي.
موږ ته موږ خلک طرفي خلک دي په دې مسایلو ډېر نه پوهېږي، که د دې دپاره رسنیو د په جوماتو کې ملا امامان عامه پوهاوی یا غونډو کې عامه پوهاوی بي ته وشي دا به ښه خبره وي.
په همدې حال کې په خوست کې د پولیو پر ضد عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني د یادې ناروغۍ د علایمو په اړه د خلکو د پوهولو د کمپاینونو د پراخېدو خبره کوي. د دغه ولایت عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مسؤل د ډاکټر ګل احمد شاه په نظر که څه هم د ګوزن تشخیص ستونزمن دی، خو نښې نښانې یې ډېرې ساده او ښکاره دي.
په لومړي حالت کې کله چې نوموړی میکروب وجود ته داخل شي، لوړه تبه، شدید کانګې او همدارنګه د بېاشتهایۍ اعراض او علایم د ځانه سره لري.
په خوست کې د روغتیا نړیوال سازمان ولایتي مسؤلین وایي چې د روان 2015 میلادي کال لومړۍ نیټې څخه بیا تر ننه یې د پولیو یو څلوېښت شکمنې پیښې ثبت کړې دي، خو زیاتوي تر اوسه مثبته پیښه نه لري. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
وطن در تیادیگی مسافرا بیا پتا سنگ تیریگی مسافرا پلیگی مسافرا سر سپینا سرمن دی تو رشو جانانا چل غل دی ہم زڑیگی مسافرا ستازی ستڑے ستو مانا کور ترا پل بچتری چا پیری گی مسافر مسافریم پا وطن پسی میں سڑا دن پسی میزڑ چھوی مسافریم پا وطن پسی میزڑ چھوی دیو خکولی پا دن پسی میزڑ چھوی دیو خکولی پا دن پسی میزڑ چھوی گانی میادی گی دبل بلو پا گلشن پسی میں زرچوی مور او پلار دی خوین دی ارونا کا اولاد دے مور او پلار دی خوین دی ارونا کا اولاد دے رفل کور پا ہریو تن پسی میں زڑچ دیو خولی پا دیدن پسی میں زڑچ دیو خولی پا دیدن پسی میں زڑچ کانی کانی گڈیری دی پخار کی بخمار خمار بدل پسی میں زڑچوی دکڑس کڑس خندان ڈک ڈک محفلونا دکڑس کڑس خندان ڈک ڈک محفلونا دوجری پا جمن پسی میں زڑچوی دیو خولی پا دیدن پسی میں زڑچوی دیو خولی پا دیدن پسی میں زڑچوی
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې او 8:30 دقیقې دي. اوس پام وکړئ زموږ د خبرونې رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو اداره وایي چې په چاد کې د تروریزم په ضد د نوي قانون په اساس د خلکو اعدامول بیا شروع سوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریاله لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ لیږلې دی چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
په 2003 کال کې په چاد کې د اعدام د سزا د قانون د تعلیق نه وروسته دا اول ځل دی چې په هغه ملک کې لس تنه د شنبه پر ورځ اعدام کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو اداره وایي چې دا په حقیقت کې د شاتګ د پاره یو مهم اقدام ګڼل کېدای شي. دغه اداره وایي چې دوی د اعدام د سزا په تطبیق کې د دې دومره سرعت په باب هم ډیره زیاته اندېښنه لري. د دغه ادارې نتاقه سیسیل پولی وایي چې دغه کسان د اگست میاشتې په 9مه نیټه د ټوریزم په ضد د نوي قانون په اساس د اعدام د حکم نه یو ورځ وروسته اعدام شوی دی. هغې امریکا غږ ته ویلي دي داسې ویل کیږي چې دغه کسان به د بوکو حرام د افراطي ډلې غړي وي او په هغوی باندې د هغو ټورسټو حملو الزام هم لګېدلی چې په هغې کې د چاد په پایتخت کې د 500 نه زیات کسان د جون او د جولای په میاشتو کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې نطاق پولی وایي چې ملګري ملتونه د دغو کسانو د محکمې د جریان په بېطرفۍ او عدالت هم شک لري. هغه وایي
According to the information that we collected, the timing of the trial was reduced from 8 to 2 days and it was relocated.
د هغه معلومات پاسه چې موږ راټول کړی د محکمې د جریان وخت د 2 ورځو ته راکم شو او د هغه لته هم امنیتی دلایل څرګند شوي. موږ ته دا معلومات هم نشته ده چې دغه مجرمانو قانوني وکیل درلود او کنه، او هم هغوی ته د مرګ د سزا د حکم په ضد د استیناف د غوښتنې حق ورکړل شوی او کنه. میرمن پولی وایي چې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوق ادارې د چاد د مامورینو سره د دغې قضیې په باب خاصې خبرې نه دي کړې، مګر د دغو کسانو د اعدام په باب د پیدا شوو پوښتنو په هکله دوی د هغوی سره هر وخت په تماس کې دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د چاد نه غوښتي دي چې یو ځل بیا د ټوریزم په ضد د قانون په باب له سره غور وکړي. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې په دغه قانون کې د ټوریزم تعریف ډیر مبهم دی او د هغې په اساس د چاد مامورین کولی شي ډیر کسان د اعدام د سزا د خطر سره مخامخ کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د دوبی په موسم کې اکثره میکروبي او پرازیتي امراض پیدا کیږي. په خاص ډول په ماشومان کې اسهالات یا نسناستي ډېر لیدل کیږي. موږ د ماشومانو د نسناستي د ناروغي په حق له د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسف څخه څو پوښتنې کړې. لومړۍ پوښتنه مو دا کړې چې ولې د دې ناروغي څخه اکثره ماشومان مري، علت یې څه دی؟ دی وایي
ډیر تاسو ډیر مهم نقطې ته اشاره وکړه. نسناسته به وجود د چې یو ډیره عادي ناروغي ده، ناروغي ده او که چېرته والدین خصوصا میندې متوجه شي نو د دې ناروغۍ مړینه به ډېره کمه وي. د نسناستې مړینه لا هم د افغانستان په سطحه د ماشومانو په مړینه کې تقریبا 2 ځای لري. په اوله درجه په ژمي کې سینه بغل او په دومه درجه د تعداد له نظره سره ماشومان د نشناسي له کبله دي. دلیل دا ده چې په دې ناروغۍ کې د وجود اوبه کمیږي او میندې دې ته متوجه نه دي. د وجود اوبه چې کم شي او دغه کمواله بیخي زیاته شي بیا نور سیستمونه حتی بدوري هم له کاره ولېږي او
د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر او د اندرا ګاندي د روغتون رئیس وایي والدین باید دې نقطې ته ډېره توجه وکړي. کله چې د دوی ماشوم ته اسهال یا نسناستي پیدا سي باید هغه ماشوم ته په وخت او زمان سره مایعات ورکړي. هغه ځایات چې دوی ته د نس او خولې له لارې پیدا سوي دا باید د دې لارې څخه پوره کړي، یعنی د کور په عادي اوبو کې لږ څه مالګه او بوره حل کړي او ناروغ ماشوم ته یې ورکړي تر څو دوی د دې مایعاتو په واسطه د مرګ له خطر څخه وژغورل سي. ډاکټر یوسفزی وایي هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي کله چې د دوی ماشومانو ته د نسناستي یا اسهال ناروغي پیدا سي والدین باید و دې ټکي ته ځانګړې توجه وکړي. دی وایي
چې ډېر مهمه ده اول دا ده چې که چېرته موږ د خپلو ماشومانو ته خصوصا میندې په خپل وخت اول د مور شیدې شروع کړي، دا د مور شیدې ډېره مهمه ده چې ماشوم ته شپږو میاشتو د مور شیدې واخلي. په دې کې د ماشوم غذا تر څنګ په کافي اندازه اوبه هم شته. دا به یو ډېر مهمه خبره ده چې میندې باید متوجه اوسي چې په اوله مرحله کې د ولادت نه وروسته زر خپل شیدې شروع کړي. په دې شیدو کې دوه ډېر مهمې خبرې دي. اول دا چې هغه کافي انرژي لري، دوم دا چې هغه مواد لري چې ماشومان د عادي ناروغیونه ساتي په اوله مرحله د ژوند کې. او بل مهمه خبر دا ده هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو نه پورته دي، دوی ته کله چې غذا ورکول کېږي دا غذا باید صحي غذا وي، پاکه وي، حتمي نه ده چې ډېره لوکس او 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 مثله قیمتي غذا وي. د کور عادي د کچالو هغه پیاله او شوروا یا په خپله جوش کړي کچالو دا هغه غذا وي چې د شپږو میاشتو نه وروسته ماشومانو ته باید شروع شي. خو شرط دا ده چې دا باید پاک وي. ماشومان به د نسناسي له ناروغۍ نه بچي.
په پای کې ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي کله چې ماشوم د یوه کال څخه واوري نو باید خپله زیاته انرژي او د وجود زیات ضرورت د عادي غذا څخه واخلي. او اوس په مکریتو لنډ خبرونه ته. د مهاجرونو نړیوال سازمان پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې څه د پاسه 350,000 تنو مهاجرونو سږ کال د مدیترانې د سمندرګي خطرناک سفرونه کړي دي. هغوی د منځني ختیځ او افریقا د خوارې او جګړو هلو ځلو هیوادونو نه راوتلي دي او کوشش کوي د ښه ژوند دپاره اروپا ته ځانونه ورسوي. د چین د اقتصادي ودې په اړه اندېښنې د هغه مایوسونکي رپورټ په خپرېدو سره زیاتې سوي دي چې پکې ویل سوي دي چې د هغه هیواد د صنایعو ستر شاخص پرون د سه شنبې په ورځ په نړۍ کې د اسهامو د بیا راټیټېدو سبب سوي دي. په لندن او نیویارک کې د اسهامو قیمتونه 3% راولویدل، په داسې حال کې چې په پاریس او جرمني کې دا ټیټوالی 2.4% و. په شانګهای کې پرون د ورځې په سر کې قیمتونه ډېر زیات ټیټ و. د شمالي منجمد قطب د سمندر د یخیو او کنګلونو ویل کېدلو څخه یوازې د نړۍ د تودوخې زیاتېدو امنیت او انرژي ته د امریکا د متحده ایالاتو پاملرنه زیاته کړې ده، بلکې د کښتیو د چلولو، د قانونو د رایستلو او د کب نیولو د چارو په اړه هم د دې هیواد اندېښنې زیاتې سوي دي. د دې سیمې د دې چارو د حفاظت او ساتنې په اړه لا نړیوال مقررات او قوانین نه دي تاسیس سوي، مګر هغوی ته به په راتلونکو میاشتو کې زیاته پاملرنه وسي. د افغانستان د حکومت د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د خبره رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکه له منځه وړل شوې ده. د یوکراین د ملي ګارد دوه نور صاحب منصبان هم د هغو زخمونو له لاسه مړه سوي دي چې د دوشنبې په ورځ په یوکراین کې د سختو مظاهرو په وخت د لاسي بم په چاودنه کې زخمي سوي وه، او په دې سره د دې پیښې د مړو شمېر 3 تنو ته رسیدلې دي. او د چین په حکومتي خبري رسنیو کې ویل سوي دي چې د دې هیواد په ختیس کې په یو کیمیاوي فابریکه کې 14 سوي لشت لږه یو کس یې وژلې دي. دا د کیمیاوي موادو په زیرمتونونو کې د مرګانو یو پیښو په لړ کې وروستۍ پیښه ده چې د نامحفوظو مقرراتو په اړه یې سوالونه راپیدا کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.8 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.8 ټیټه 14. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.8 ټیټه 14. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د جلال آباد کې به نن د تودوخه لوړه درجه 18 وي، او په غزنی کې به د شپې د خو هوا لږ سړه وي، 12 درجه وي. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 3.8 ټیټه 14 اسمان شین. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.8 ټیټه 19. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 4.8 ټیټه 22. په فراه کې به نن اسمان اوریاد وي، د ورځې د خو هوا توده وي، 24 درجه وي، او شپې ته به 22 درجه سي. او په هلمند کې به هم د ورځې نن هوا 9 درجه وي، او شپې ته به 22 درجه سي، اسمان به شین سي. په همدې سره د نورو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به د خبرونه پیل سي. په سټوډیو کې محترمه ژیلا جانه او صفیه حساس حاضر دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.